او د هغه موټر چلاونکي په یو انتحاري برید کې ووژل شول. دواړه پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوې. د پوسټ په وینا ځواکونه د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای برید وکړ او د څلورو سختریزو د وشلو ترڅنګ وسلې او مهمات کشف کړل. د روان مارچ په اتلسمه پاکستانی الوتکو په خوسا او پکتیکا کې وروسته له دې بمباري وکړه چې د ټي ټي پی وسلوالو په میرالی کې د پاکستان د پوسټ پر وی اډې خنړې حمله وکړه. د مارچ په څلور بشتمه په شمالي وزیرستان کې وو پوځیان ووشل شول. تر دې برید مخ کې وړ مشپه د بلوچستان د نارام ایالت په تربت شار کې وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواک پر هوایي اډه برید وکړ. د پاکستان پوځ په دې نشته کې چې ساعتونه دوام وکړ د خپلې پوځي او څلورو حمله کوونکو د وشل کېدو خبر ورکړ. خو د بلوچستان د ازادي پوځ په نوم ډلې د ډیر شو پاکستاني پوځیانو د وشلو ادعا وکړه. دا ډلې له کلونو راهیسې امریکا او برېټانیا تروریستي ډلې بولي. پرچنایی انجینرانو له پرونی برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستانی لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنې وکړي، تنظیمونکو ته سخت سزا ورکړي او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملی او اغیزمن ګامونه واخلي. خدا په پاکستان کې پرچنایي وګړو لوبړی برید نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم پرچنایانو ګڼ بریدونه شوي دي. د 2022 کال د اپریل په 18مه په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو په انسټیټیوټ کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي استادان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت هم د بلوچستان د ازادۍ پوځ مجید لیوا په غاړه اخیستی و. چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پیک پنوم پر لوی ترانزیتي لار کار کوي. پر دې انجینرانو مخکې هم غني حمله شوی چې د اکثرو مسؤلیت بلوس بلتون پالو ډلو منلای دی. د روان مارچ پر شلمه په ګوادر کې د ګوادر پر اداري کمپلیکس د بلوچستان د ازادي پوسټ د مجید لیوال لوري حمله شوی و چې په ترڅ کې د پاکستان د پوسټ په وینا دوه پوځیان ووژل شول او یو شپږ نور ټپیان شول. او د چارواکو په وینا په ځوابي ډزو کې اته وسلوال بریدګر ووژل شول. د 2020 په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجینرانو پر یو بس په ورته برید کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 11 کسان ووژل شول.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری پدې خبرونه کې
یون لیک معلومات ته یو نوی جامه ورغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي.
په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې به د پخوانی او دنګو کلاګانو د معماری په اړه هم واوري.
اول خدای اوسې د دې دشان د دې شوکت او شتمنۍ مظاهر کې کوم کېد.
په کونړ کې پسرلنی مشاعره وشوه.
د خونځي د زنګاز ده زو خونځي تا ټولګي والا نو وزیر راترا.
د ټیوی ډیوی ما شامپونم لړۍ د څل لپاره پیل شوه.
ځوان شاعران تایو او ارما خامې پونم کوو.
دیو کتاب پانی همړو
اباسیان سدول وخت ورسیدو د دوی په وخت رسیدلو کې د افغانانو خاص ډول ابو مسلم خراسانی څومره ونده و.
یون لیک څنګه ولیکو مخکې تر دې چې په دې اړه واوري د معماری پاړه پرته له شکه چې طبیعت په معماری باندې اغیز کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې چې نوی څه په سختۍ مني او په زړو منل شویو دودونو تکیه کوي، د نورو هنرونو په څیر د معماری هنر هم په سختۍ تغییر کوي او په سختۍ په خپل ذات کې نوی کیږي. البته د طبیعت تر څنګ یو شمېر نور عوامل هم شته چې په معماری باندې اغیز کوي. د افغانستان په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې پخوا خلکو دنګې پر جبري کلاګانې جوړولې. یو شمېر پخوانۍ بدۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې د پښتو پلن پلن دیوالونه هسک کړي او شاوخوا یې برجونه ودان کړي. خو د دې ترڅنګ د ځینو په باور د لوړو او برجور او کلاګانو جوړول د دبدبي او شایست نقشې وي. په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې د لوړو کلاګانو او پکلاو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته، خو دا معماری د پخوا په څیر غوړېدلې نه ده. نور په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلی کې د خپل خټینی کلا مخي پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانی لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډیره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. و مو غشتل چې غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات پرجنه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاو بیا په کلاو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټي کلاوي د څو مخه لپاره جوړې دي.
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی بیلا بیلې مخ یادوي.
اول خدا اوس د دې د شان د دبې شوکت شتمنی مظاهر پکې خوندل کېده. دغه خبره پکې دا ده چې لغلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوي جوړول دي، او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول، او دغه برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وشي غټو کلاوو ته یا جګو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټي کلاوې آبادولې.
درېیمه خبره دا هم وشي کلاوو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه ویجاړېږي، نو دوی انګېرله چې په ځوان کې یو ځل آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کړو تر څو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل وخت ته معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې هیڅ کله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د امنیت تامین کړي، نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډیری کسان بیا پخوانۍ بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټي او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلوریست محمد ابراهیم خان خیل هم د لوړو برجورو کلاګانو جوړول له پخوانی قبایلی جګړې اس کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو جهتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلې دي، دا چې د کلاګانې چې ولې یو خودلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړم بای عالمانی وي به خلک براتلو یو بل منطقې دغه بیان کړي، نو د دې لپاره چې د تحفظ د کور او د عیال او د مال وکوي نو به دنګ کلاوي والي کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به تر نور لوړ او غټ ثابتاو غټی کلاوی به جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې اونبای خونو خان خانی دوران ولود صاحب زاده و خون زاده معلوم ولود لوړ او دوړ معلوم ولود دا ټول شان، نو هغه څوک چې خپل قدرت موثریت نور او ثابت وکړي نو به ډیره غټی ځندنګ کلاوی والی او په مخ به یو خمه مخانه او یو لوجومات مون ولو او دی غو دی لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک ووتلو او التبه دی غو دی جرګو دی مرکو خلک ولو.
که ډیرای کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګي او تربګنی څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکو معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبي په مخه هم جوړې دي.
څو خزدي کلا او شایست او خلګو به کې د کول تعبیرونه کول ارجه سپلان کې کې غټ غټ کلا وي او بل دا وځي د رښتیا د خپل ځان ساتنې په خاطر لزان د غټ غټ کلا وي والي او غي بټول په یو اته په کلا په مابین کې و اتو کول او جماعت به په داخل د کلا کې وو.
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجنود جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفینه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
یونلیک څرنګلی کلکیشه په دیاړه ل ډاکټر لال پاچا اسمن سره شخیدلایم، خو مخکې تر دې به د یونلیکونو پاړه د کرکتونکو لړ نظر د سر شریک کرکتونکو د یونلیک یا سفرنامې تر لیکلو مخکې یو لړ وړاندیزونه لري. تر سفر مخکې ناقدان ټینګار کوي چې لیکوال دې د سفر د ځای پاړه تحقیق وکړي، نن سبا چې د انټرنیټ لمن په نړۍ کې خوري دلی دا نو د لیکوال په جیب کې په ور سره موبایل کې هم د هر ځای په اړه کې ممکن ډیر معلومات موجود وي. کره کتون کې دا خبر هم کوي چې د سفرنامې لیکوال دی تر سفر مخکې دا ځای په اړه هم معلومات ورله مخ راغون کړي چې هلته بدای شپې سبا کوي کاغه وټل دی یا بل څه. دا ځای د خلکو او کلتور په اړه هم معلومات ضروری دي چې لیکوال ورسي. البته تر ټولو مهمه شایدا وي چې لیکوال دا باید درک کړي چې څه ولیکي او څه ونه لیکي. د سفرنامې لیکل هدف لري. د سفرنامې یو مهم هدف د یو نوی ځای په اړه د لوستونکو د درک زیاتېدل دي. نن سبا چې عام معلومات په انټرنیټ کې شته نو د سفرنامې لیکل سخت شوی دي ځکه چې عمومي معلومات شته. نوی څه باید لیکوال پرې زیات کړي. دا نوی والی هغه وخت زیاتی شي چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته که هغه لیدل دي اورېدل دي بوی کول دي لمس کول دي او که څکل دي تخلیقي اثر وپنځوي چې د یوې سیمې په باره کې د لوستونکو درک زیات کړي. نوی سفرنامه دا ځانګړتیا باید ولري چې په شخصي تجربه ولاړه وي. اطلاعات پکې سر په سر نه وي راغلي، پکې جوړېدلې وي، واضح لیکل شوی وي او په زړه پورې وي. دا وروستۍ غوښتنه یعنی په زړه پورې والی بیا ډېر بحث غواړي. د اطلاعاتو په برخه کې دا ټکی په سفرنامو کې مهم دی چې دا اطلاعات مرستندوی وي. که زه د کابل دارالامان ماڼۍ ته ځم او د دې سفرنامه لیکم نو کېدای شي چې له دې ځان خبر کړم چې کړکۍ او دروازې د کونړ د ځنګلونو له لرګیو جوړې شوې دي او ولې داسې شوې دي. دا ځواب هم باید په سفرنامه کې حل شوی وي. یوازې معلومات بسنه نه کوي. په سفرنامه کې د تحلیلي کیسې په څیر لوستونکي ته باید سوالونه پاتې نشي چې فکر پرې وکړي چې دا نو څرنګه ځای وو، ولې ورخلې، یا مثلا ولې لوی وو، ولې کوچنی وو. سفرنامې له پخوا زمانې راهیسې دود دي. یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې اکثر هغه نقاشۍ چې په نړۍ کې له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې پاتې دي هغه یو ډول سفرنامې دي چې خلکو د خپل سفر حال پکې بیان کړی او خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړې دي. په افغانستان کې هغه لیکوال چې ډېر یونلیکونه یې لیکلي دي هغه ډاکټر لال پاچا آسمون دی او تازه درویشت آثار یو ځای چاپ شوي دي چې نشتې نیمایي سفرنامې دي. په دې یونلیکونو کې درې د بهرنیو سفرونو دي. ښاغلی آزمون د چین، تاجکستان او انګلستان سفرنامې چاپ کړې دي. له دوی په واورو چې د دې سفرنامو په اړه له اصولو سره سم وارلم خدای دې سیمو په اړه معلومات راغونډ کړی وو.
اوه کله چې ما چین ته سفر کاوه تر سفر وړاندې د چین د خلکو په کلتور او د چین د خلکو په ناست او لاړه او په ژوند باندې په دې مختلفو سایډونو کې چې څه موجود وو هغه مې ولوستل او یو کتاب هم چې لاس راغله چې هغه خپل په چین کې چاپ شوی وو نو هغه په پښتو هغه مې سرسری ولوسته. د تاجکستان په باب بالم همدغه چې تاجکستان ته تلم تر هغه وړاندې ما په دا مختلفو سایډونو کې څه معلومات چې وو هغه مې ولوستل. د انګلستان په ارتباط باندې ممدا سی او هغه دومره سفر زموږ یو رسمي سفر او جمهور سره نو په کارو چې ما باید یو څه وسته وای چې انګلستان څنګه ځای دی، خلک څنګه دي او عادتونه خو یې په کیسه ډول دي نو د سه د یو څه معلومات مې و اخیستل د سایډونو نه او هغه مې ول وسل.
دلته یو بل شم ده ځینی یون لیکونه د سی وی چې تصادف اند سفر په وخت باندې یو ناوبر شي پیش ډیر پزړه پوری وي. ستاسو په دې درې سفرونو کې داسې څه هم
زه خو د کوم خبرې تاسو یو خو ما غو مشاهده او ما خبرې وي او یا مطالعه و ناوبر خو ټول شي ناوبر و چې دل با مثلا زه درته وایم ما د تاسو تصور کوم چې زه د ریجنپور سره د انګلستان په سفر کې يم نو دلته بولې نو پروتوکول یو هغه مو په د وړو قومندانان وو د خلکو د نن په افغانستان کې لیدل چې غونډې لارې به بند وي او لارې به ورته بندې دي نو دا بوس په انګلستان کې بس د کوچې هم بندې ده بندې او د ریجنپور سره رواني و ریجنپور خو هلته چې موږ لاړو هلته ډېرې عادي پروتوکول وو بیا چې په دې سړکونو تللو لکه عادي انسانان موږ په همسې موټرو کې وو کوم دغه ونه شو کوم هغه حرکت نه و چې هغه زموږ په تصور کې وو.
د سفر په مهال باندې یعنې د سفرنامې چې کومو کسانو په نړۍ کې لیکلي دي هغوی هره ورځ بیا دا یادداشتونه اخلي د دغه دریو بهرنوی هیوادونو یون لیکونه چې تاسو لیکل تاسو هر ورځ ځان سره لیکنی کولی او کنه ورسته بیا ولیکل؟
نو ما سره خو وړه کتابچه ملګری او دا خو زما نو ټول ادا خو د لیکوالۍ یو اساس هم دی. هر لیکوال سره باید یو وړه د یادښت کتابچه پریچو کی وی، ځکه چې دا لیکوالۍ خودا د خو نو هر وخت یو شم مخ ته ناراضي او پیښ هم نرامسته کیږي، یو محال او دا زمان او مکان د درې وړه په دې کې لیکل کیږي. نو ما هغه کتابچه کې ځان سره وړه وړه یادښتونه لیکل، بیا به هغه نو وروسته نو دا به مې راټولول او کیسه خو به ټوله بیا په حافظه کې وه، نو بیا به مې د حافظې په زور باندې لیکل.
د نویو سفرنامو لپاره دا خبره هم خلک کوي چې عکسونه باید څوک واخلي، او حتی د دې لپاره چې په موبایل کې څوک فلم اخیستای شي فلم هم باید واخلي. دا تخنیکی کارونه مو تر سره کړی وو په دغو درو سفرنامو کې.
هو زنه دا خو اوس د ګروپي دنیا هم ده، کله کله دا سه د واتس اپ ګروپونه هم جوړ شي، بل شم جوړ شي، یو بل سره عکسونه ډېر په اسانه شریکې دیم شي. خو د دې ترڅنګ خپل هم په موبایل باندې عکسونه اخیستي دي، صحنه چې هغه مې ویډیو کړی دي، یعنی هغه ویډیو هغه مې ته اخیستي. ما سره دا د چین د دې سفر ډېر عجبه ویډیوګانې دي د دوی د کلتورونو په باب، خو نو کتاب کې خو هغه بیان شي خپرېدلی. په دې ورځ په دې تمه مې مچ ورځ به راځي چې بیا به لږ اقتصاد پکې وضعیت به ښه کېږي. هغه زه غواړم چې دا د دغه لارې
دی ویډیو لاله هم خبرې شي. د عکسونو په برخه کې تاسو ویل چې د واتس اپ ګروپونه دی او نورو دوستانو هم له تاسو سره مرسته کړې ده، لیکن البته په نور نړۍ کې د بل عکس باید په یونلیک کې څوک روان خلی، مګر اجازه ورکي او هر یو ته باید اجازه ترلاسه کړي. او بخښي په دې کې بل خبرم کې په دې عکسونو کې هم کم فکر کړی وي. مثلا یو عکس تاسو په لندن کې ګوري، په لندن کې فرزندې د دوی مشهور چوک ټفاګل سکوير ته ورځي، اول ته عکس اخلي، هغه عکس چې بل څوک اخلي او هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري؟
زه دا منم، ځکه کاپی رایټ خو سیستم دی او بند، خو زه داسې وایم چې دا عکسونه اکثره ما اخیستي چې ما خپاره کړي دي. خو په دې دوستانو کې زما داسې کسانو چې هغه خو نو د دغه فیل سره یا دغه مسلک سره چې چند منه اړیکه هم نه وو او دای نه خپرولم، او هغه کسانو چې د خپرولو د پاره خپل سایډونه لرل یا نور برخې لرل، نو هغه نه ما اجازه اخیستې ده. او خود په دې لیکونه کې داسې عکسونه نه دي راغلي چې هغه د بل چا وي، هغه ټول زما په لاس پورې اخیستل شو.
اوسمن صاحب، نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته او تاسو مخکې اشاره وکړه چې د چین تر سفر مخکې او د دې نورو دوو سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټ هم اخیستي دي، لیکن دغه معلومات کې ویل ورته اساني راولي، بل ورته به سختي پيون لیکلو کې رامنځته کړي ده. یعنی لیکوال باید په سفرنامه کې څور زیات کړي له دغه معلوماتو. دا نوایواله هغه وخت ممکنه ده چې لیکوال د خپل ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي. څنګه تاسو د سې احساسونه کوئ چې دا یون لیکونه سخت دي چې لیکي؟
زه په دې برخه کې به یو طرف نظر ولرم، او دا ده چې دغه چې زل ولم او زه سبب یې لیکم یا ګورم دا ما تخیل کې به یو وړاندې زمانه ده هم، ځکه ما د په باب یو څه لوستی دي، مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغه څه نه ده. نو دا دواړه حالات لیکوال لیکي، دا نو د لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګری ده چې دا څنګه دغه تصویرونه سره ووډي او دا تصویرونه سره وړاندې کی. لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولې چې دلته څلوېښت کاله او پنځوس کاله وړاندې دغومره وحشتونه تیر شوي، دلته مړي وو، دلته په دغه ځای کې دا او دلته دا وو. دغه ټولې خبرې چې دي ما راخیستې دي او دغه مې په یو تصویري بڼه باندې په خپلو الفاظو کې لیکلې دي.
خو بخښي اوسمن صاحب، په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د دې وحشتونو، دا هم بیا د نوي یون لیکونه یو څه تحقیق ته ضرورت لري. یعنی یوازې په هغه خبره اتکا په کار نه ده.
بالکل بالکل بالکل، دا ما مخکې درته وویل چې دا خو نو کته وسوي چې دغه ته رنگین خار دی او دا رنگین ته تشریح کی، دغه رنگینی خو د وسنۍ زمانه ده. که زه وری څو واقعیتونه تیر شوی یو کنه، څه پیښم تیر شوی یو کنه، دلته د خلکو سره څه ډول چلن هم شوی یو کنه، دا ځایونه په خپل ځای آباد شوی کنه، دا چا آباد کړی دی؟ نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري. په تحقیقونو کې په یو لیکونو کې یو مهمه موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کړې، څه باید وپلټې. ما په خپل په دغه لیکونه کوم ځایونه چې دی په نخښه کې مثلا یو پارک ما ته پارک دلته وخت کې دا پښتارګا غونډه و ان دوه مړي به تر اورد مګر نن یو پارک دی نن ګوري لري پکې ما به په اوسې چې څېړنې وکړ دا د حالت د دوه فرقو تر منځ جګړه و چلته شوې و او دا جګړې مړي ته خلکو را وړو بیا دا مړي څومره زیات شوی چې بوینه شوی او بس هغه خارپور دغه شوی خو خلک بیا دې ته مجبور شوي نور خلکو دې تر منځ روغه و چې جوړه و چې یعنی دا هغه خبرې وي چې بیا وروسته ما پسې کتابونه او ریسرچ وکړ
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنی او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځین وخت ممکن دی ویلیکنی لوستل سخت کې هغه ده چې سر په سر معلومات راشي ځکه امغه د ناقدانو خبره بهتر ده چې د معلومات په ټول متن کې وډوري شي تاسو د مسلې ته پام کړئ
بل د برخه مهمه ده وازی معلومات وړاندې کول نه دی یونلیک معلومات ته یو نوی جامه ورغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي لکه سړی ته چې ودره او کدا یوازې ته کې یو ټول تاریخ راوخلې ټول مقاله سړی راوخلې ولته وړاندې کی او بیا په هغه کې د کوم د نه حرکت نه یا د کوم نوښت پکې نه دا بیا تاریخ هم لیکلی دي دا بیا نور پیښې لیکل شوې دي بیا دې لیکل ته څه اړتیا ده متاسفانه دا شی خو جزمو په دې چیرونه کې مونږ دا شی دی ټول نقل قولونه راوړي یو جمله خپل پکې نه دا نقل قولونه سره لږ وتړي بس په ټول خبره په نقل قول کې ده نو زه
البته او بخښه د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن د یو شی وی چې په هغه کې په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اعتقاد او څه زیات شي پروا نه لري لیکن په یونلیک کې زما پښتنه دا ول چې یو ځای معلومات باید را نشي مثلا تاسو د لندن په اړه کې د لندن دی وی تاریخي کوڅه په اړه کې یو مخ معلومات لیکي و دا یو مخ یو ځای مراخلي دا یو مخ سره بیل کوي یعنی دغه شی ته تاسو په دغه یونلیک کې توجه سره
بالکل ما دا کړه دا چې ما اول خو زه خپل مشاهده ډیره عجیب ډیر تاکید کوم او کله چې اړتیا شي چې بیک گراوند یې په پس منظر ته لاړ شم نو بیا خو زه هم چې دا چا خبرې وا موري او یو څه وم ولې دوه غم پکې راوړي نو دا مشاهده او دا سره دا به سره دا مکس شي ګډ شي چې په دستور کې باندې ډیر بوج تمام نشي ډیر ستړی کوونکی نه وي چې یوازې معلوماتي ژبه وي ځکه یو لیک زمان نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي یو نیک یو فارون کې ژبه غواړي یو داسې ژبه غواړي چې لکه د کیسې ژبه او یو بخښ ډیره مهمه موضوع پکې دا ده دغه معلومات مونږ باید د کیسې په بڑا باندې وړاندې یعنی په زخپله په دې نظر چې یو لیکنه د کیسې لیکنه یو ډول دی د کی اساسي شې چې دا هغه مغز چې دغه کیسه دا چې چاته کیسه ونه کی څو ځا سره لاس نیولې بونه زی بیا خو یو لیکم نه دی
البته د نړۍ په بریالو یو لیکونو کې کله ناکله دغه ختی زمان هم خلق ماتوي مثلا ممکن پیش له غزای شروع سیسی هغه تور زوروس واقع شوی وي څنګه ستاسو په دغه یون لیکونو کې دا شای شوی او کنه هغه تسلسل مو مراد کړي
ما خو تسلسل پکې مراد کړي دی دغه سی الله تاسو نه مشکوي چې زوس یو وړاندوی نه مو کوم یو بل سم وایم کنه خو نور دا زمانی تسلسل پکې مراد دی
ناقدان دا خبر هم کوي اسمن صاحب چې کله څوک خپل سفرنامه ولي کله هغه روسي باید ولولي او هغه د لوستون کې په صفات ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلي وي یا کلی معلومات پکې راټول شي وي خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته ویکیپیډیا شته ویکیپیډیا کمزورې مرجع ده خو بیا هم څه یاد میکړه یعنی عام معلومات شته څنګه دا شانم بیا بیرته تریلري کړی دی او کنه د بیا کتنې په وخت
بالکل ما یو ځل په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لګ هغه څه چې ما ترې تصویر اخیسته هغه باید ځولي کوم هغه باید خوندي کوم هغه مې خوندي کړه بیا مې بیا کتنه کې چې بیرته بیا په یو لیک باندې راته تر شبه ما لوسته مې ده ضرورت چې په ښه وجه یو ځکه باید توضیحات وړاندې شي بیا هغه نو څه به توضیحات هم مخه کړي ده او هغه مواد هم راټول کړي دي بیا مې بیا په دریم ځل کې مې بیا دا عمومي لوسته را چې ودرګه په دې کې کوم دغه سي دروندواله سختي او ستوغي نه وی چې پر وستون کې باندې لسو کې ستړي کا مزر کی مخ کی یوغات گټ راشي دیوال راشي چې بل فصل تواله وړي نو دا ټول شمې په نظر کې نه
دغه شی چې تاسو توضیح کو په دغه ترازو باندې کې تاسو وټلې ستاسو د چین تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خېشي
نو دا شمې په نظر کې نیولې دي ځکه دا 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 دی چې یو اساس ده
کومه یو درته ډیره جالب ښکاری
ما ته جالب د چین سفر ما مخکاري او هغه دا چې د چینایانو په باب باندې ما ډېر څه اورېدلي وو مثلا د دوی د کلتور په باب مې یو څه اورېدلي وو چې زه لاړم هغه شیان نه وو زه به یو کیسه درته وکړم مخکې دې چې زه چین ته لاړ شم یو چا راته وویلې چې دا چینایان سپي خوري او فکر دې اوسه ډوډۍ ته ما یو رواني تکلیف ولې پیدا کړ چې کله چې دا سپي به څنګه ګورم زه به دې هوټلونو ته څنګه ګورم اوس چې دا هر رستوران مخې ته تېرېږم بوی را باندې راځي دغه یعنی رواني تکلیف غونډ راته پیدا شو چې دغه اوس رستوران کې هغه سپي نه پخېدل یا نه د سپي کوم کارو خو زما په روان کې دا خبرې ټولې وي او هغه وګم په چې زما پوزه باندې ولګېد ما به وځو لا سپېده نو یو جالب خبره ته کوم هغه دا چې سار راوته ما نو یو سړی دی روان دی او سله کوي نو دا د خولي تپی پورته کیږي اواته نو دی وخت کې ماته و جمله را یاد شو چې ماته په دې تپ کې هم د سپینه صح کار کېده یعنی دغه څه تر دغه حدا پورې زه اس دغه شو او مکان خدا د سينو هغه رستورانونو عام رستورانونو هغه کې دا نه د سپې په خېدل خبره وا هغه خپل یو فرهنګ هغه سپې چې هغه چې دوی وایي چې دا خور هغه په یو مخصوص ځای کې په یو خار کې او په دې نه ګران به باندې دی اخلي او په خرڅې هغه هر چاته څوک ورکړي
د شغل اسمن څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په کونړ کې پسرلنې مشاعره وشوه دا مشاعره د کونړ په مرکز اسداباد کې تیر اونۍ پنځشنبې وشوه چې په کې پوسلګونو شاعرانو لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د شونځو یو دروازې پرانیسي تفصیل په دې راپور کې
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د خونځي زنګ وهلو سره هله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانستل شي
د خونځي د زنګ आवाज ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا نو کالا
سایم رمضان په خپل مسافر ملګری او دوست بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوی رنگارنګ او خولي ګلان پکې غوړېدلې او له هرې خوا معطر وګمې راپورته کیږي
خپل کور کلی تراشه مسافر وسر لې دې باور وکړ زما په دې خبره
سایم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وایي افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمېر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوی دی
ملمان راش پنا ور کو بیا د کور به دیشی د زن زن ملمان نو تصرف اور استه بترول راو شو کی حکم اوپر ور شو دی دی د کړه د سین او بو څه اور استه
قیام الدین خیام بیا پکې د کوزی پختونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د وی غزلی څو بیتونه داس ولوستل.
یو شیبه غوندې تیر بشي، یو وخت برا شي را نه هیر بشي، لکه د روح میزان تمرا بولا، لکه وجود را نه چا تیر بشي، کرا سره نو هم دمر بې، کرا نبی نشو نو ډیر بشي، سعود نستر گی بل تما اړوا، نظر دیوال دی پکې ګیر بشي.
چارواکو په خپل لنډو ویناو کې ل شاعرانو لیکوالانو غوښتل چې د افغانانو د یووالي، د هیواد پرمختګ او سولې په اړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه، نظمونه او ټپیزې ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
د کونړ د پسرلنې مشاعري راپور مو اوریده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ټیوی ماښام په نوم یو هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی په واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې له کله او څه ډول
مونه مخکې دا هڅې را شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران، هغوی چې ژوندي دي، آغا ستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یاد ډیوی لګو.
آنلاین ټیوی بلوي په یاد
و شبر سبا دلته بیا نور لیکوالو ادیبانو تم پلمسی خیږي چې پام دې نمونو او پام دې مخامونو د دوی پاړه نور را توغږي، د دوی خاطرې شریکي کی، کیسې شریکي کی، په هنر خبرې وکي.
تاسو یو علت بیان کوسی ځوان لیکوال هڅوي، نور څو اصول ورته لري چې څنګه غوړه کوي؟
نو اصول ډیر واضح نه دي، او هغوی چې ځوان دي او پخوا داسې نه و ستایل شوي که نه، موږ په د ژوندیو شاعرانو کې خو دا درې لوی شاعران ورځ هم لري، نو د هغو نه بغیر دغسې شاعران چې هغوی ډېر د چاور پام هم نه و او ښه شعر لیکي، لږ په هغه ذوقي ملګرو کې، ذوقي خلکو کې محبوبیت لري، نو دا خلک را تشویقوو.
که چېرته مشخص اصول ورته ونه لري، فکر نه کوي چې ممکن د جنو حق تر پښو لاندې شي؟
ما په فکر دلته خو شایبر صاحب دغه د حق خبره کوي، بیا لږه ملامتي موږ په ځانو منو، ځکه په پښتو کې پښتو ژبه ده او ماشاءالله ډېر غني ادب ده، نو ډېره به ګرانه سړی ټولو حقدارو ته رسیږي، خو بیا هم هغه انسان تر خپله وسه پړ ده که نه، نو موږ نهایي خاصه دغه ده چې هغه یاد نومونه، هغه نمونه چې په ذوقي خلکو کې، په ادبي کړایو کې، په ادبي محفلونو کې ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر د هر چا زړه ته کوزږي.
نیام صاحب، زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډېر ثابت وي. مثلا که همدا شیبه مو ښه خبر اورېدلې وي، ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړي، هغه شاعران انتخاب کړي چې رومانټیک شعر لیکي، او که خدای مکړه خپه وي نو تراژیدی ممکن خواند درکړي. لدې لارې مطلب اوسې انتخاب سخت نه دی؟
انتخاب سخت ده شیبر سي، ما مخکیم درته وې چې ټول حقدار تر رسیدل ډېر ګران دي، خو دې ته موږ زه یوازې نه یم، ما دې توکي ملګرو یو ګروپ جوړ کړای، البته تر 300 پورې ملګری دې سره، او ډېر برخه دي شاعرانو موږ دې راي په غره کو مقصدار ملګری رائے ورکی، مګې نمونه دی کو بیا د سټیکر په واسطه ملګری رائے ورکی.
او یعنی په انتخابی شکل باندې د ټولو کسانو ترمنز بیا یو څوک انتخابوي، په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه ل دې 300 کسیز ګروپ د باندې
د ګروپ دینه ملګری نه ټاکو، بهر ملګری ټاکو، دلته ټول هغه هنر شناس خلک مګر ټول کړي دي.
د لړۍ ته په تر کله غواړي چې دوام ورکړي؟
موږ خو اول کینه دا او شیبر صاحب چې تر اختره دوام ورکو خو بیا هم ګورو به مخته د ملګرو نظرونو ته به ګورو تر اوسه خو ډیره ښه روانه ده نو باقي دې خدای خیر کړي چې تر کله به لاړ شو نو تر اختره خو منې دی اوسه لوسه
دا خو لنډ وخت دی فکر نه کوي چې تر اختر روسه تاسو کولای شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی دغه په باره کې خلکو وغواړي چې څه پیولي کی او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي یوازې به د وینا تر حد پورې یو څوک ونستایل شي دغه په باره کې به خلک مستدل یو څه ولیکي
ډیر نوې کار او دغه سی و چې مخکې شوم نو پام دې نوې کاروم پام دې وړه حسم تر اوسه له چیلنجونو سره مخ یو له نیوکو سره مخ یو نو مخته ورته ګورو موږ مطلب دا غدا کده موږ دا خته بلې وګټه مور نه کی پکا چې رغه دی ژوندې استاینې ته د پښتون قوم ورپام سي او د هغه د لګو کسانو د ژوندې استاینې ته ورپام شي نو موږ به په خپل دغه خاصه کې کامیاب شوی یو
زما مطلب دا ده چې نیوکه خوبوي انتقادونه بوي دا خو یو شکاره خبره ده له هیڅ کار هم سلو پسلو کې څوک راځي نه وي لیکن مخکنه پښتنه کپړې ډول تکرار کوم په دوه شاعرانو کې چې تاسو یې ستایي او کچرته لکه څنګه چې تاسو ویل یو درې سو کسیزا ډله یو څوک ستایي نو دا خو طبي خبره ده چې د دوی په شعر کې به د دوی په لیکنو کې به یو څه وي د دوی په باره کې فکر نه کوي چې خلک واه څه وي چې لیکنی وکړي
و دا خو شایبر سه موږ را ټول کړیم دی ام دې لپاره دي ځکه انتخاب خو موږ هغه اول ورځو کې وکړ نو موږ یو لیست ترتیب کړ ډیر شکسیز لیست نو اوس چې دا ملګری ما سره په دې ګروپ کې دی او زه دوی سره يم موږ مطلب هم همدا غدا چې په هر شاعر او په هر حقدار شاعر مقصد دوی مو غږیږي او نور ملګری نظر ورګي او دوی د ما سره کوم ملګری دي دام لیکوال ملګری دي نو دوی هغه هنر مر سره په خيږي دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه مو وی چې په شاعرانو لیک دا خو ډیره مهمه خبره ده موږ مخکې نه ورته پام ده
عادتا لکه څنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غوندو ته ګورم ډیر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبري کوي نو سټایل د سوي چې د نقل اصول سره برابر نه وي مثلا تاسو ته بوای چې نه هم صاحب ډیر شعر لیکي دا جمله اضافي جمله ده لیکن کچرته یو څوک دا وایي چې نه هم صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره د سې استعمال کړي دی یا په دې شعر کې نوې خبره دغه سې کړي ده نو لدی سره به مو نقد وده وکړي څه فکر کوي چې کدی لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي گنجائش پکښته
و شایبر صاحب مو خو دغه لړۍ دا سره شروع کړي و چې مو نیت تم دانو و چې را یو وخت ډیر لوی ادیبانو پر موږ وغږیږي نو مخته ګورو خدای دې وکړي موږ مشان را وغږیږي مشان په ځوانانو نظر نه ورګي ځکه کومګ ارسوګ مخته کوو موږ د غدري سو قسم ډاډه نه یو چې را موږ دې باتمن ډیر وړ کس ته انتخاب کو او کومګ وړ قسم نه وی انتخاب کړای کوم شان په وغږیږي چې را دا کس په دغه وجه نه دا وړ یا په شیرونو دا نکتې دای شي یا کم شیرونه لیکلی خو یا ښه شیرونه لیکلی خو کم لیکلی کنه نو دا به موږ لا ډاډه کوي نو خدای دې وکړي چې مشان عمر وغږیږي او ټول ملګری په دې لړۍ وغږیږي موږ دا تمام نه ده چې اتمن دې موږ ستاینه وکړي نو کنک دې وکړي ستاینه وی دواړه چې د وسلو برابر د معیار برابر وکړي موږ ډېر خوشاله یو
له شاخلې نه هم څه مننه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د ازادي رادیو مجلې په روسي شيبو کې د یو تاريخي کتاب پاڼه اړو دا کتاب د خزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پنځم محصل سلام افغان لوستای دی له دوی په وورو
دا کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګريز لیکوال یوګ کینډي لیکلی ده او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبه ته ژباړلې ده دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو د هغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او یو ټول مجموعه یې راخیستې باید کتاب ترې ترتیب کړی ده. په دې کتاب کې د عباسي دورې د شاوخوا دوه پیړۍ واکمنۍ کیسه ده، دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو، د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه، او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو، او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسي خلیفه منصور لخوا په چل راوغوښتل سو او ووژل سو، د دې لپاره چې د ده قدرت ته خنډ نه سي. همداسې ډېرې کیسې شته په دې کتاب کې، دا چې په هغه وخت کې د عباسي خلیفه ګانو ژوند څه ډول و، دوی هنرونو، شاعرۍ، موسیقۍ او نورو هنرونو ته څومره توجه کوله، شاعران یې ساتل، او مثلا په دربار کې د خلیفه له کورنۍ ماسی وه کوم کسان با نفوذه کسانو، کومو کسانو ډیر صلاحیت درلود. د عباسي دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل، مثلا پولیسو یا لښکر معاشات څه ډول کېدل، څرنګه جګړې ته استول کېدل، او هغه کسان چې د دوی پر وړاندې به یې بغاوت کول څنګه له منځه وړل کېدل. همداسې واک ته په رسېدو کې یو بل ته له کومو دسیسو کار اخیستل کېده. په دې کتاب کې ډېر څه شته، دا چې عباسي کورنۍ له صفر راشروع کړم، عباسي کورنۍ له سیاسته ډېره لرې کورنۍ وه چې د عربو په یو لرې کلي کې یو عادي ځوان درلود، څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ، او بیا بالاخره څه د دې باعث سو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لویه واکمني کمزوری سي او بالاخره له منځه لاړه سي. دا کتاب د عباسي دورې یو عمومي تاریخ نه ده، بلکې د خلیفه ګانو او د هغوی په ژوند، د هغوی د حکومتولۍ په طرز، د هغوی په پسله په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال د هغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده، او د څو تاریخونو ورچان ده په اصطلاح. په دې کتاب کې چې یوه ستونزه ما درکړه، هغه دا ده چې په ژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي، یوه کیسه په نیمه کې پرېښود، نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزه یې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده. خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره، او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده.
له ښاغلي افغان څخه مننه. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه راتغړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې خبرونه مو خدای مل.
Shut up.